سهار اته بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی په مخکې خبرونو ته لهرات څخه د یوې بل زلزلې راپورونه را رسیدلي رویټرز خبری آژانس د جرمني د جیو ساینسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د شنبه ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې و نن سهار وختي د هرات ولایت په 4.5 کیلومتره کې سیمې ولړزولې د خبر له مخې د زلزلې د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د زلزلې شدت 6.3 درجې و په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي رادیو ته ویل د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون یو چارواکی ویلي دی چې له نننۍ زلزلې وروسته د روغتون ته یو مړی او 15 شپېته ټپیان راوړل شوي دي په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي اروپای ټولنې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 3.5 میلیون یورو په ارزښت د نورې مالی مرستې ژمنه وکړه د اروپا د مدني چارو او د بشري مرستو د عملیاتي خوندیتوب عمومي مدیر ماسیج پوپوفسکي پرون په هرات کې خبریالانو ته وویل
نن موږ د مرستو بله بسته چې 3.5 میلیون یورو کېږي اعلانوو چې زموږ شریکان به د زلزله ځپلو پر لاسنیوي لګوي لکه د سرپناه برابرول د تشاک پاکې اوبه او هغه څه چې زلزله ځپلي ورته اړتیا لري ځکه موږ تل د افغانانو تر څنګ وو او یو
په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو بړستنو او نورو ضروري توکو مرسته کوي په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لا یې هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عاجلو مرستو ته اړتیا لري د اسرایلو جنگی الوتکو پرون یو ځل بیا د غزې پر تړانګه هوایي حمله وکړي چې له کبله یې ګڼې ودانۍ په کنډوالو بدلې شوې او خلک اړ شول چې ځانونه امن سیمو ته ورسوي وروسته له دې چې حماس ډلې د شنبه په ورځ پر اسرایلو لوی ډلیزه حمله وکړه غزا تر اوسه د اسرایلو له غچ اخیستونکو حملو سره مخامخ ده مرستندویو ډلو غزې ته د مرستو د رسولو د یو دهلیز د رامنځته کولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې روغتونونه له مړیو او ټپیانو ډک دي بلخوا اسرایلو د خپلو احتیاطي ځواکونو شمیر 3,60,000 تنو ته رسولی خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د غزې پر تړانګه به ځمکني عملیات پیل کړي که نه د کارکېچ کې تر اوسه له دواړو خواوو 1,900 کسان وژل شوي دي د ترکیه او روسیې ولسمشرانو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د کارکېچ د پای ته رسولو په اړه خبرې کړي کرملین وایي چې د رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین د پرونیو خبرو تمرکز په منځني ختیځ کې پر سمدستي اوربند او د خبرو پر بیا پیل و د ترکیه جمهوری ریاست وایي دواړو مشرانو د زیاتیدونکي کارکېچ د مخنیوي او سیمې ته د بشري مرستو د رسولو د تدابیرو په اړه خبرې وکړي کرملین په یو بیان کې د ملکی وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو خپګان څرګند کړی او په عین حال کې ویلي دي چې روان کارکېچ یوازې د فلسطین او اسرایلو د دوو دولتونو د پلان پر بنسټ حل کېدای شي او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هندوستان سره لوبه کوي د لوبه د کابل په وخت د ماسپخین په یوه بجه پیلېږي سیم سادات نن ازادۍ رادیو ته وویل دوی هیله مند دي چې نننۍ لوبه به افغانستان وګټي
که څه هم موږ ونه شو کولای چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړو خو بیا هم زموږ روزونکو د لوبغاړو سره کار کړی دی کافي چمتووالی نیولی دی په خپلو نیمګړتیاوو کار کړی او تمه کیږي چې د هندوستان په وړاندې به ښه لوبه ترسره کړو
په سګنی نړیوال جام کې د افغانستان بله مسابقه د روان یک شنبه په ورځ له انګلستان سره په پام کې ده قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو لمړی د راپورونو برخه
در دې شی بي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو لنډې برخې ته. له هرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه را رسېدلي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د جیوساینسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت د ریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې وه. نن سهار وختي د هرات ولایت په 4.3 کیلومتره کې سیمه ولرزولې. د خبر لمخې نننې زلزله د ځمکه په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د زلزلې شدت 6.3 درجې وو. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي رادیو ته ویل چې د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته.
د هرات ولایت نن سهار یو ځل بیا زلزلې ولرزاو تقریبا 15 بجې او 14 تقریبا او د هرات زیاتره ولسوالۍ همدارس تر بادغیس پورې خبره کیږي چې هغه ولرزول. تر اوسه پورې د ځاني تاوان خبر نه راغلی، البته مالی تاوان نشته.
په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون یو چارواکي ویلي دی چې له سهارنۍ زلزلې وروسته دې روغتون ته د ټپیانو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې 15 شپېته ټپیان او یو مړی د روغتون ته وروړل شوی دی. نوموړي ویلي دی چې که د مراجعینو شمیر زیات شي نو ښایي نورو ډاکټرانو او روغتیاپالو ته هم اړتیا پېښه شي. له دې مخکې د شنبې په ورځ هم یوې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې و د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات وړول. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرون نه ورځې پورې 2940 نوي تنه او د ټپیانو شمیر 1478 تنو ته رسیدلی. همدارز ویل شوی چې په زندهجان ولسوالۍ کې 415 کسان تری تم دي. که څه هم د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې تر اوسه هم ټولو اړو خلکو ته بیړنۍ مرستې نه دي رسیدلې، خو بېلابېلو کورنیو او نړیوالو مؤسسو د خپلو اقداماتو خبر ورکړی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر مرستیال ویان فرامرز برزین ازادۍ رادیو ته ویل دوی او همکارو ادارو د خپلو مرستو بهیر پیل کړی دی.
در ولایت زلزله‌زده هرات در غرب افغانستان
په لویدیس کې په زلزله ځپلي ولایت هرات کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د افغانستان څنګه یا یو ان ایچ سی آر له خپلو همکارو مؤسسو لکه واو واسا او آرا سره یو ځای دا مهال په ساحه کې ده او پر هغو کسانو چې هر څه یې له لاسه ورکړي د ضروري شیانو مرستې وشي، لکه خیمې، ضروري مرستندوی توکي او روغتیایي بستې.
په عین حال کې د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې له زلزلې څو ورځې وروسته هم د دې ولایت د مرکز او ځینو ولسوالیو خلکو د نورو زلزلو له ویرې خپل کورونه پریښي دي. دوی وایي چې ډېر خلک له خپلو کورونو وتلي، ځینې نورو ولسوالیو او ولایتونو ته د خپلو خپلوانو کورونو ته تللي او ځینې نور بیا په هرات کې په پارکونو او سړکونو شپې تېروي. قدر من اوریدونکو، مخکې مو هم په خبرونه کې واوریدل چې نن سهار یو ځل بیا یوې درنې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6.3 درجې اټکل شوی د هرات ولایت اړوندې سیمې ولرزولې. خو ګورو چې وروستي جزئیات په دې اړه څه دي، د تلفاتو شمیر څومره دی او په سیمه کې عیني شاهدان او سرچینې څه وایي. د ازادۍ راډیو خبریال شاپور صبر د نورو معلوماتو لپاره را سره دی. صبر صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
سلام به شما، سلام به همه شرمنده ها. طوری که شما توضیح دادین صبح امروز ساعت 5:11 آنطوری که باشندگان در شهر هرات به رادیو آزادی گفتن، یک زلزله بسیار قوی شهر هرات و مناطق اطراف این شهر را به شدت لرزانده. طوری که انجینر سید عبدالباسط رحمانی، کارشناس حوزه حوادث طبی، در یک صحبت تلفنی که از هرات با رادیو آزادی دیش، او میگه که این زلزله به قدرت 6.3 که مرکزی و منطقه آسیا بادک ولسوالی رباط سنگی در شمال شهر هرات میخانه. آقای رحمانی میگه که این موضوع بستگی به شکستگی های به گفته از او داره که به روزای بروز به زلزله روز شنبه تقریبا برمیگرده و همچنان گفته شده که به نقل از مردم که برخی از مناطق مرکز شهر هرات موسوم به فرقه 17 سابق در نایه 11 هم و همچنان قسمت های از نایه 5 شهر هرات خانه های گیلی یا به اصطلاح خامر تخریب کرده و از سوی دیگه باشندگان ولایت هرات که از روز شنبه تا کنون در جاده ها در پارک ها و مناطق تقریبا میشه گفت باز به سر می بردن از ترس زلزله از زلزله صبح امروز به شدت هراسان شدند. گزارش ها برای دوزادی از شهر هرات می رسانه که شمار زیادی از خانواده ها در شهر هرات بعد از زلزله صبح امروز شهر هرات را ترک کردن و به سوی ولسوالی های شما و شرق ولایت هرات روان شدن و اونا ترس دارن که مبادا دوباره این پس لرزه‌ها صورت بگیره. با آنطوری که آقای انجینر عبدالباسط میگه امروز از ساعت 5 تا ساعت تقریبا 5:40 دقیقه 3 پس لرزه داشتن که با این آمار از روز شنبه تا کنون به گفته انجینر رحمانی 16 مورد از این پس لرزه‌های زلزله در شهر و برخ از بولس
سوالیای
ولایت هرات به وقوع پیوسته.
صابر صاحب ډیر زیاته مننه د مفصل معلوماتو په خاطر. د تلفات او شمیر همغه د 15 شپته ټپیان او یو تن چې مرشوي همدا
در این موارد شما بهتر می دانین که هر لحظه آمار در حال تغییره. به اساس تماس هایی که من با دکتران در شفاخانه حوزوی ولایت هرات داشتم آمار که قبلا شما گفتیم تقریبا بر می گرده به 3 یا 4 دقیقه قبل، اما تماس تلفن اونی جدید ما با یک از دکترها در شفاخانه حوزه بیرات که در بخش عاجل موظف، او گفت که 10 اراده موتر نو آمبولانس به سمت ولسوالی رباط سنگی رفته و یکی 2 اراده پس برگشته و 4 زخمی دیگر این موترها با خود آورده و تلاش ها برای تداوی مریض از سوی دکتران موظف در شفاخانه حوزه بی هرات جریان داره و اونا میگن این احتمال وجود داره که بر تعداد زخمی ها و یا هم کشته ها افسوده بشه، اما موترها همچنان و تیمای صحی در محل حادثه حضور داره.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو شاپور صابر د ازادي رادیو خبريالو چې په هرات کې د نننۍ زلزلې د نن سهارنۍ زلزلې جزئیات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د نننۍ زلزلې د ورستیو جزئیات او احتمالي تلفاتو په اړه د ازادي رادیو خبرونه ته غوښ شینن د ورځې تر پای پورې موږ په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم درکو خو اوس ورځو نورو مسایلو ته. د برتانیا حکومت وایي د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې د سیاسي وضعیت د بدلون په لټه کې وي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا د بشري مرستو د لیږد او د امنیتي اندېښنو د حل لپاره له طالبانو سره تر تعامل پرته بل هیڅ لار نشته.
د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، افغانانو ته د بشري مرستو رسولو او د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو د شریکولو په اړه له طالبانو سره تعامل پرته بل لار نشته. دا وزارت وایي دا هغه کار دی چې دوی کوي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیشن وی پورس پر کړې اعلامیه کې دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي لاري د سیاسي وضعیت د بدلون لپاره د افغانانو په ګډون له هیڅ چا د بریټانیا په خبره کې د پلان جوړونی تحریک او یا هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ لپاره حمایت نه کوي. اعلامیه کې زیاته شوې تاوتریخوالي هر ډول کوي د افغانستان او نړۍ په ګټه نه دی او هر هغه ډول سیاسي بدلون چې د مسلح تاوتریخوالي لاري وشي د بریټانیا د قوانینو پر بنسټ جرم ګڼل کیږي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم دا ډول د طالبانو له زندانه څلور برټانوي وګړو د ازادي تو خبر ورکړ. د اړه د برېټانیا د بهرنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی پاکستان د افغانستان د قوانینو د نقض له امله نیول شوی وو او دوی د دې څلور برېټانوي وګړو د کورنۍ او پاسازولۍ د طالبانو له حکومت په خنه غواړي. خو د برېټانیا د بهرنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې په روښانه ټکو وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د دې کسانو د افغانستان کوم قوانین نقض کړي او کله نیول شوي وو. په اعلامیه کې د دې کسانو نومونه هم نه دي لیکل شوي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل خوا د سیاسي مسایلو شنونکی غوث جانباز د برټانیې دوګونی چلن بولي او زیاتوي برټانیا له یوې خوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بل لور ته له هغوی سره د تعامل خبره کوي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ یوې ډلې چې غواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي ملاتړ نه کوي. خو په ورته وخت کې دا هیوادونه په دې هم پوهیږي چې طالبانو خپل هم د زور له لارې واک نیولی.
که څامد طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له دوه کلونو ډیر تیر شول خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سیاسي مسایلو شنونکی میرویس اشرفته بیا وایي عثمان له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تعامل لپاره شفافه زمینه نه ده برابره او اړتیا ده چې طالبان په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.
بر حاکمیت موجود است کې
اوسنیو واکمنو ته لازمه ده چې له نابرابرۍ او ظلم او بې عدالتیو لاس واخلي څو تعامل او د بندیزونو د لرې کېدو ته موقع پیدا شي. له دې پرته که نړۍ معامله ونه کړي د قانوني تعامل لپاره زمینه برابره نه ده.
قانونمند تعامل وجود نه لري.
خو د طالبان حکومت بیا تل په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب دعوا کړې او دای هم ویلي چې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي.
د ازادي رادیو د دې برخې د خبری برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام اوري چې احمد شبر چمتو کړي.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکو.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to Jon Fosse.
Jon Fosse څنګه لیکل کوي چې د نوبل جایزه یې واخیسته؟ په همدې اړه د ډاکټر عیسا ستانکسی نظر هم در سره شریکوم.
په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونو ژبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده.
له انځورګر شاعر رومان نیازي سره شخیدلی یم چې د شعر لیکلو په وخت څه ته پام کوي.
هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې را جوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم.
هنرمند شریفه فیضی وای
ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي د ویښځي زنجیر دی کې پلاس کې قلم دی ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی.
په کندهار کې مو د یو شمیر تاریخي ځایونو لرغېدو خبرو.
په ډېر وخت موږ د غرمند لودي چې موږ دغه تاریخي اثر ورغول سي او
تاریخي ابدات ډېر ارزښناک دي.
او په دې ادبي مجله کې به واوري چې د میدان وردګ په ششګاو سیمه کې ځوانانو کتابتون جوړ کړی.
د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
د سش کال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپله کړه چې دته د سکوت لیکوال وایي. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 5مه اعلان وکړ چې نارویجی لیکوال او شاعر یون فوسی د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسی نثرونه ناویلو ته ورناری کوي. دا په دې معنی چې د ښاغلي فوسی کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د ده آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یو اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس هم شامل دی. په خپل یون فوسی وایي چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لورې ورکړل شو. بیا وروسته د لیوه داسې ځایه د ناروې له یوه تلویزیون سره مرکه کړې ده چې پورته سپینې وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کومه راوتلی ژي، او وایي چې سش کال یې دا هیله نه وه چې نوبل به ګټي.
زه دلته ولاړ یم او یو څه بې خوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشحاله یم. زه له لسو کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکیل یم. فکر کوم چې زه له ښکیلتیا سره روږدی شوی یم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سږ کال مې بیخي تمه نه وه چې زه به دا جایزه ګټم.
د فوسی د ناولونو په برخه کې دا خبره کېږي چې ډېرې خبرې لوستونکي ته پرېږدي، اوږدې خبرې نه کوي، په لنډو مطلب بیانوي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر اندرس اولسن وای د فوسی اثر داسې دی چې د لوستو پر مهال لوستونکو اندیشنې او نخوندیتوب درکولای شي او د مارک او ژوند سوالونه پکې مونډل شي. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي د ناول لیکونکي شاعر او ډرامه لیکوال جان فوسی ناولونه چې د زړښت، مرګ، عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړې دي په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورستر بلې لوستونکو په زیاتې دوري. فوسی هم ډرامې لیکلي، هم ناولونه، هم شاعري کړې، هم د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم ژباړې کړې دي. څلور شپېته کلن فوسی د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لوېده چې د نوبل جایزه به راکوي او اوس هم د خوشي احساس کوي، هم د حیرانتیا. د ښاغلي فوسی څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو هدف څه دی، د په ځواب کې وویل چې دی غواړي لوستونکو ته د هوسایي او احساس انتقال کړي. فوسی له 12 کلنۍ شعرونه ویل او کیسې لیکلې. دی وایي لیکل د ده لپاره یو ډول تیښته ده. د په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لیکوالي په مټ د په نړۍ کې ځانته یوه جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي. فوسی خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ. د د مشهور ناول مالی خولیا نومیشي چې د یو انځورګر ذهن ته چې عصبي ستونزې لري ورننه وسی. بل ناول یې سهار او ماښام نومیشي چې د کیسې د اتل له زیږېدو سره پیلېشي او د ده د ژوند په وروستۍ ورځ پای ته رسېږي. فوسی پروسه شکل له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې کله ششی لیکي د هغه لپاره یوه غلې ژبه په کار ده. دغه پټه ژبه تر هر سره سرخي دا کیسه نه ده، خو د یوه شي شاته یو شخ دی، داسې غلی شخ چې شخی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې فوسی د پنجشنبې په ورځ د برېښنالیک له لارې په یوې مرکې کې لیکلي دي چې څو لسیزې لیکوالي ده ته تواضع ورښولې، داسې چې د توقعاتو مخې ته لاس ونیسي او مخ ترې واړوي. په دې مرکه کې ښاغلي فوسی دا هم ویلي دي چې په پیل کې چې څه لیکل فکر نه کاوه چې ښه شی لیکي، خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي کنه دا خبرې به ورک شي. ادم زی لیوی چې درې کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسی ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې چاپول وایي، د ځینې جملې تکراروي، یو ځای خبره پیلوي، بیا ترې وځي، بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي. دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسی ځینې آثار ژباړلې دي. دی وایي چې د فوسی په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده، داسې چې کرکټرونه یې مري، له نورو پیښو سره مخامخ کیږي، لیکن لوستونکو ته یو ډول آرامتیا لېږدوي. فوسی درېم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي. تر د مخکې کیسه لیکوال سیګریټ اونډست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1930 کال کې دا جایزه اخیستې وه. نږدې لس کاله مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسی پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټې، د په ځواب کې ویلي وو چې هو، خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه. د دا خبر هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کیږي چې دا عقلانه کار دی، خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي. فوسی د چوپتیا لیکوال دی. وایي هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې یوه بله یوه ډېره مهمه ده چې نه ده ویل شوې. په خواله رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډیر خوښ سوی دی او لوستلی دی. ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوي دي، اکثرو لیکلي دي چې د سینوها کتاب یې خوښ دی یا یې اغیز پرې کړی دی. دا کتاب ډاکټر عیسا ستانکزی ژباړلی دی چې نن سبا په ناروی کې ژوند کوي. دوی یو شمېر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي. له ښاغلي ستانکزی څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د سشکل د لیکوال په اړه په تفصیل واورو چې په ناروی او نور نړۍ کې د ښاغلي فوسی آثارو ته خلک پوتستر ګګوري.
یون اولاف فوسی په خپل څلوه کلن ادبی ژوند کې پلسګونو ناولونه، لاندې کیسې، شیری ټولګي، تکلونه، ډرامې او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخې کتابونه ولیکل. دای په ناروی کې په عام ناروژانو کې ډیر مشهور نه دی، که څه هم ټول ناروژان پیژنې، خو لوستونکو په دې ډیر نه دي چې د په نیونورک باندې لیکنې کړې دي. ټول لیکنې په نیونورک دي. نیونورک د نارمی هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابېږي. که څه هم قانون په نیونورک لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نیونورک کارول کېږي، خو عامه ژبه په نارمی کې بوکمول ده. دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته یوه بیا قصه اوږده کېږي، خو علت چې دی ډېر نه ده لوسته سوی، ممکن په ناروې کې عام نارویژیان نه لولي، دغه هلته چې نیونورک باندې لیکل کوي. که مثلا تاسو په یو عام ناروژي نه پوښتنه وکړئ چې د مثال په توګه نسبوم ډېر لوستی که فوسه، نو دوی به د نسبو یادونه کوي، ځکه هر ناروژي نسبو لوستی ده. دا علت دا ده چې دی په نیونورک باندې لیکنې کوي. د په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونه ډېره ژبه یې ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده. یعنی د ته یو خاص د مینیمالیزم، د فوسه مینیمالیزم سبک یادونه هم کېږي چې ډېر پکې فلسفي پیچلتیا نشته، رک غږېږي او سپین غږېږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي. یعنی ډېر پیچلې ژبه نه لري. او بل دا چې مونولوګ پکې ډېر کاروي. مونولوګ یعنی د ژبه داسې ده چې ډیالوګ معمولا یو کس ته ځان سره ډیالوګ کوي، یا ځان سره خبرې کوي کرکټرونه، چې دا هم د ده یو خاصه ځانګړتیا ده. د ناولونه په مختلفو په څلوېښتو تقریبا ژبو ژباړل شوي دي، له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کېږي چې ډېرې سامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي، او لکه کیسو غوندې یا لکه ناولونو غوندې پیچلتیا ډېره نشته، خو حرکات د ممثل یا هغه څوک چې ډرامه اجرا کوي د هغو هر څه بیانوي. دی لومړی ځل په 1933 کال کې د سره او تور د ناول په لیکلو سره مشهوره سو، خو له هغه وروسته بیا د میلانکولي اول، میلانکولي دوم او دغه راز نور ناولونه پسې ولیکل. او میلانکولي په فرانسې کې د لومړي ځل لپاره ډرامې ته هم د ډرامې په توګه هم وړاندې شوه. ځینې کسان وایي چې دای په لیکوالۍ کې د کافکا نه اغېزمن ده، خو دای په خپله دا خبره نه مني. دای وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده، او اوس هم زه وایي دای وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکۍ، هر ځوان باید کافکا ولولي، ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دای وایي چې یعنی تر اوسه د هغه اغېز نه مني، چې اغېز اوس هم شته په لیکوالۍ کې، ځکه دای اوس خپل خاص طرز او خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دای په خپله وایي چې په وکلانی کې چې کله موټر یو ټکر د کړی خپل مور پلار سره یار څوسي وو، نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده. نو دا هغه شان دی چې دای په خپله په مرکو کې وایي. که څه هم دای په خپله کله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یم، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 500 ژبو ډرامې ژباړل شوي دي، او په ډېرو اروپایي، تقریبا په ټولو اروپایي هېوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته، ځکه خو حتی ناولونه مې چاپ شوي، خو ډرامې مونږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویژان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دای دي، هنریک دی اوسنی پیر هنریک ابسن بوله. هنریک ابسن سه او پخوانی نارویژی ډرام لیکون کیده چې ډیر مشهور سو. دای اوسنی دم دیغه پاندازه یا ترغه زیات ډرام لیکلی په نړۍ کې، د نړۍ په سطح مشهور سوی دی.
له ډاکټر ایسا ستانګزی څخه په مننه چې د نوبل د ادبیاتو د نارویژی لیکوال له آثار او د هغه د کتابونو له اثره خبر کړو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
انزورګر شاعر اومان نیاسی وایي چې کله ناکله خلک ورته وایي چې د پدې یا هغه شعر سر نه خلاص شوی. کرکتون کې پدې باور دي چې عالی هنر هغه نه دی چې ټول عوام به سر ورته خوځوي او خوشوي وي، ځکه چې د ذوق مسله ده. هر اثر د هر ذوق لپاره نه دی، خصوصا نن سبا چې ورستر بلی په هنر کې اختصار ته تمایل په زیاتېدو دی. هنرمند یو خبره په لنډو بیانوي، توضیح کوي نه چې د هر چا سر پرې ژر خلاص شي. البته بل لور ته دا د شاعر دنده ده چې د عوامو ذوق لوړ کړي. له عمان نیازي سره د ده د شعر او د شعر پاره شخې دلیم لنجدي دیش کلونو رئیس دوی شعر لیکي او تروسه د ماشمانو لپاره د شعر د وی مجموعه په شمول د شعر و مجموعه چاپ شوې دي ل دوی په لمړی دا وورو چې په تیرو درې لسیزو کې چې شاعري کوي په شعر کې څه تغیر راغله
د لمړنۍ او اوسنۍ شعرونو ترمن په ډیر څه نوې سوي ډیر نوې خبرې به سوي موضوعات او تجربې به ډیر نوې سوي دا داسې لکه سړی چې په یو کلی ته یا یوې سیمې ته نوې لار ور جوړوي نو دغه نوې لار چې جوړوي په اول کې خو یې نښې هېڅ نه ښکاري وروسته نو بیا چې په دې ډیر مزل وکړي او هغه لاره پوټی سي بیا نو له ډیر لرې ښکاري وایي دا لاره ده شاعري هم همداسې ده چې عمر تیر سي سړی تجربې وکړي نو بیا یې ځینو باریکیو ته پام کیږي او ځینې مسایلو سره یې دلچسپي ډیریږي او یو څه د ځان د بیانولو جرأت پیدا کوي
عمان صاحب ستاسو په شعرونو کې البته په لومړنیو شعرونو کې داسې کلیوال تصویرونه شته چې ممکن د لومړي ځل لپاره په شعر کې ځای شوي وي لکه د زیارت کوترې په یوې کړکۍ کې د وروستیو کلونو په شعرونو کې مهم داسې تصویرونه شته چې لوستونکی ممکن هر ورځ په خپل ژوند کې وویني خو هغه وخت ورپام شي چې ستاسو شعر ولولي نو په شعر کې تصویر ته خاص پام کوي که په خپل تصویرونه ساس په شعرونو کې هم داسې راځي
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپل تصویر او حرکت لدې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم معمولا زه په طبیعت کې ګرځم یعنی چې اوسګار یم په جنگلونو کې د ګلانو لننداري خوند اخلم له مارغانو له اوبو یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم نو په شعرونو کې مې هم دغه موضوعات دي تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټه او ښکار رابطه پیدا کوم هغه داسې چې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله نا کله ډېره واضح ما چې په پخوا هم شعرونه لیکل البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې پونه سوم دا به څنګه یې البته زه یو بل کارم لدې سره کوم ما مثلا د پانی او حرکت ممکن د هغې ځای بدل کړم دا یو بل چیرته پیوان کړم نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا شي ما هغه حرکت له پانی راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوان کړی هغه حرکت او دا کله کله پیښیږي فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږی دي زه د دې دغه حرکتو دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کې یو عجیبه منډه کوي دا لکه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده زه فکر کوم چې او بو تایی دی یو چه تا تندر لری نو کلا نا کلا دا سی مواردی چه اقل موقعیتونو سر لفیلونو سر از ما دل چسبی دا چه فیلونو بدل را بدل کما موقعیتونو بدل را بدل کما نو دی دوگو پا مرد باندی بیازه تصویرونو جوره اوما چه دا از ما پشیرونو که دیر دی او زخپلم لده خوند اخلمه او هدف می ممدای مقصد می ممدای چې کو سم کولای یو څه د چاستر کو ته وتروم
بیا هم د تصویرونو پاړه تصویرونه باید د شعر د واحد تاثیر متمم وي په نوې پښتو شعر کې ډیر کله په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو خدای تصویرونه د یو واحد تاثیر د شیندلو توان نه لري او مان سپ تاسو ډیر شاعری کوي د مسلې ته په خپل شعرونو کې توجه کوي
دا وای تاثیر خبره پارال دا مهمه ده دا باید او ضروری ده خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده زه به یو مثال تاسو ته وایم زه چې کله وزګار سم په ګاډي کې د ریل ګاډي کې سفر کوم یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیات تاثیر په دې لار باندې یو منطقې ته سفر کوم نو کوشش کوم د کړکی څنګه کینه ما وکړم یعنی چې د وسمه کولای د طبیعت ننداره وکم یو بل کس په دې ریل کې را سره یې اکثره مې لیدلې دي دوی یو صندوقچه ور سره یې او ویلون غږی بیا هر څوک په دې ګاډي کې چې ناست دی او در چا چې ماته پیسې یې په جیب کې هغه ور کوي یو بل کس ممکن ما لیدلې دي ډیر وخت کار ته ځي په دې ګاډي کې نو سفر ته یو چې راځي در سړی خپل مقصد دی زما معمولا لخپل شعرونو نه یو اصلي مقصد خو مې دی چې که اوسم کولای هغه خایستونه چې دی چې زه ننداره کوم هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې را جوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم. نورې خبرې چې هغه دوامې یعنی که ممکن داسې چې زه د یو مقصد لپاره د یو هدف لپاره د یو پیغام لپاره یو شی لیکم هغه مې تر ډیره اده پورې مې په یبه خو ډیر به ښکاره نه وي د همته د تصویرونو په منځ کې به وي زه له دې سره علاقه لرم نو دغه باید تاثر پیدا کولم. دا مهمه خبره ده چې د دغه تصویرونو په منځ کې که هغه واحد تاثر زه ځای په ځای کړای سم نو فکر کوم چې لکه یعنی فکر کوم چې دغه شعر به مې کامیاب شعری چې د دوی په منځ کې د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولېږدولی سم. که داسې نه وي نو صرف تصویرونه یې له دې دا یعنی ډېر کامل نه راته ښکاري خو پارال زه تر ډېره عاده پورې کوشش کوم چې فکر ډېر برجسته نه وي ډېر ښکاره نه وي.
په معاصرو پښتو شعرونو کې د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي، یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي، خو زموږ په ډېرو شعرونو کې داسې نه وي. څرنګه هم داسې نه ده؟
زه نه پوهېږم چې دا پوښتنه به ښه ځواب کړای سم که نه، خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي. په اوږدو نظمونو کې ټول په یوال ساتل، یعنی ما خپله تجربه دا ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دی په د کیفیت په لحاظ باندې، د خوند په لحاظ باندې، د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه سی وساتل سي چې سړی فکر کوي چې دغه لکه په غزل کې شابیت چې ده یا هغه برخه یې داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده. او دا یوه ستونزه سته ده او دا د له غزلو رانیولې تر نظمونو تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل سته ده.
زموږ په شعر کې ومنسب که تکرار هم زیات دی.
هر شاعر د دې شی په مقابل کې باید ډېر اساس وسي چې تر د له مخې که کومې خبرې سوي دي چې دا یې بیا تکرار نه کړي. که داسې چې خبرې ډېر زیات تکرار شي، موضوعات ډېر زیات تکرار شي، بیا بېخوندي رامنځته کیږي.
د دې بېخوندي چې تاسو اشاره ورته کوئ مخه څرنګه نیول کېدای شي؟
د شعر د نوې کولو لپاره، د مضامینو د ډېرولو ډېرېدو لپاره، د تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپله به مشاهده کوې، خپله به یو څه ګورې، حواس به دې فعاله وي، دا مهمه ده. ځینې نورې لارې چې ما په خپله تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې هم دا خبره وکړه او زه په خپله له همدې تجربې نه استفاده کوم. یو خو دا ده چې فعلونه بدل بدل که له دې سره شعر نوی کېږي، البته دقت به ورته کوي چې هغه منطقې په ځای، یعنی ډېره بې منطقي پکې ونه شي. منظور مې دا ده چې هغه هنري منطق باید وپالل شي او په ځای. مثلا زه اوبه څښم، دغه د څښاکو فعل یو بل شي ته چې هغه یې نه څښي هغه ته ورکو یو بل حرکت ته، یو بل موجود ته، یو بل څه ته چې فکر کوو. مثلا که ووایو چې شمال دی او شمال مثلا موږ معمولا وایو شمال لګي، نو که موږ ووایو چې شمال والوت، باد رالوتی، دا یو څه ورسره هنري کېږي. خو تر دې زیات هم په همدې برخه کې موږ کار کولای شو، یعنی دغه نور فعلونه هم د دې الوتو د لګېدو په ځای کارولای شو. بل څه چې زه فکر کوم شعر ورسره نوی کېږي هغه د یو څه حرکات په بل څه پورې کول دي. یو صفات چې دا لایو شینه راخسته بل شته ور کړای هغه لاغه سره شعر نوای کیږي. بل خبره چې دا باید هر شاعر تر ډیر اندازې پوری د دې په مقابل کې اساس اوسی چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړي دي او بیخي ډیرې سوي دي. په هر حال نوې خبره کول اسانه خبره نه ده، خو هغه چې بیخي ډیرې سوي دي او په هغه یو رقم سره سوي دي هغه دې نو بیا نه راخلي. اوس دغه شونډې د لال د بدخشان دي، دغه ته نور نو بیخي ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې دا کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده، دغه دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي، دا هیڅوک نه پاروي دغه تشبیه چې ده.
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بلایو یو لاس غالۍ سره زه تشبیه کوم. که په یو شعر کې د غالۍ کو وګورو چې په هغه کې رنګونه ګلان هغه کوم ټک چې ورته ووایو د بافت، هغه بافت ټکونه یې د دې خپله هغه یو نواختي اندازه یې او هغه لیکې که دا ټولې یو لاسي نو غالۍ بیا ډېر ښایسته غالۍ. خو که داسې چې ګلان یې سره ګډ وډې نیم یو ډول اوبدل شوي نیم بل ډول اوبدل شوي دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي او دوی ورته یوه اصطلاح په دې فارسي کې هم شته ده که همخوانی سره ولري نو هغه اثر باندې طبعا دا تاثیر لري او ورسره دا کی خوندور کیږي.
د شعر د آهنګ مسله هم مهمه ده. په پښتو ژبه کې لهجې کله ناکله آهنګ د ځینو په باور ټکنی کوي. دا مسله مهمه ده کنه لوستونکی باید د شاعر لهجې ته په پام سره د هغه شعر د آهنګ له پلوه وارسوي.
پی ولا جام لارلای او د ټولو په سلا وای او ټول دا منلې وای خو ډېر ښه به وای. خو فعلاً خدا سیده چې څوک وایي شار څوک وایي خار نو فکر کوم چې کله چې یو کار اوسي چې تر هغو پورې چې هغه عمومي یوه د حال لاره رامنځته کړي که داسې اوسي چې یو لغت که په پراخه ساحه کې عامي او یو ډول ویل کیږي تلفظیږي په بل ځای کې بل ډول یې دغه د پراخه ساحه والا لغت دی د کمې ساحه والا خلک ور خپل کې او هغه سې د تلفظ کې په دې سره به تر یوې اندازې پورې مشکل حل سي.
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشي. دا تعریف څنګه درته ښکاري؟
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزرې دي چې په دې باندې هغه شعر باید والوزي او الوتو کې. خو دلته یوه باریکي شته ده او زه غواړم چې هغې ته اشاره وکړم. هغه دا ده چې که فکر ډېر برجسته وي ډېر نیغ وي په کلام کې دا کلام به شعر نه وي نو بل هر شی کوو نو بیا به هغه یې شعر به نه وي. ما په خیال دا باید د هغه شعر په رګونو کې لکه وینه داسې جاري وي، دغه پیغام چې تلیږي فکر چې تلیږي دا باید داسې دا که ډېر ښکارایي دا داسې لکه هغه لکه دلته چې لکه په وطن کې چې خلک دا یوه کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي بیا لس عکسونه ورسره اخلي نو که فکر ډېر برجسته سو په هغه شعر کې هغه بیا داسې کیږي لکه دا د غوړیو عکسونه. سړی چې شعر ولولي باید دغسې یوه نتیجې ته ورسیږي. دا د تصویرونو په مټ د نورو صنایعو بدایو په مټ باندې دا باید اراده سي، نه داسې چې نیغ خبرې وسي. نیغ خبرې به شعریت ته بیا تاوان رسوي، هغه به شعر نه وي بیا بل شی.
لو استاد شای رومان نیازی څخه مننه د شیر پاړه چې دوی کومې خبرې وکړي دا به د دوی په یو شیر کې و پلټو دا شیر د دوی په شخص سره اور
غاګه تروانو بو هم تړلای وو لوان کې ته پنګړیو تر اخم تړلای وو لخپلو اندامونو غلې وو ته اوسې صحرا کې د شوخه منډي رام تړلای وو د خوب لمنځمو یو الوتای کوم تاوس د خوب لمنځمو یو الوتای کوم تاوس تاله په کمان کې دروستم تړلای وو د زړه د سرخانه په سرې هیڅ یو لالم کوورې پس کروټه د چلم تړلای وو رسد و د انګورو لارې ټکاو والا ګېټې برای لا ده تورخم تړلای وو
په دې شیر کې شاغل ومان ژغ تړلای وسیه له اندامونو استلې تاسو د خوب لمنځمو الوسولې او د شیر حادثه لنوي پیش سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لې بيد اسو نرمند سره شغیدلې چې پوتار او ستن هنري تابلوګان جوړوي خو سم د سی کندهار ته ورسو په کندهار کې تیرونه د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې دغه څلور تاریخي ابدې د میرویس نیکه مقبره احمد شاهی هاوس د احمد شاه بابا مقبره او کوردی ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهی ودانی د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو دغه ودانی چې شاوخوا 300 کال مخینه لري د احمد شاه بابا کور د سونو تبیله او نورې ودانی پکې شامل دي نور تفصيل سماده همکار په دې راپور کې
د پنځشنبه په ورځ نه وخت کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چاري پیل سپه د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره احمد شاهی حوض د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د درویش میلیون افغانوی په ارزښ په ورغول سي
په پام کې دروش د څلورو ابیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبد ده د احمد شاه بابا ګمبد ده او د احمد شاه بابا کور دی او دغه رقم احمد شاهی حوض دی په سپین بولدک نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دي درویش میلیون افغانۍ دي په درویش میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شه د خارجي موسسات خاص دي 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارات تخپل بودیجې نه دي
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر اجي محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لمسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبره شاوخوا سیمه استعمالاک لري
یو پیشنهاد میدی ستاسو د وزارت څخه چې د دې خلکی شریفي او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی چې ورځ در ابو لیز مرسته اعلانیان دیریږي چې دا هغه د جادي څخه د خاطر معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري نو کاغه د باسازي محترم رئیس صاحب د شرسازي رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په انده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي زموږ شرط مشکلا ور کول سي هم د سیلانیان لپاره اوټل جوړ سي
په اني وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي
په ډیر وخت موږ د غرمند لودې موږ د تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي او وساتل سي د خلکو څخه هم د غوښتنه ده چې د تاریخي ابدات شوا ساتي او د تاریخي اثر په ساتل کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي بلکې نور ته هم په هوای ورکړي
نمې علي احمد سماري د کندهار شهر یو تن سیدونکو ډیر شاو پر ځای کار دی تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښناک دي کله چې ځینی سیاحت کوونکي غواړي چې د وطن څخه یا د هیواد څخه وویني نو د لمرنه یا غزایوت دي دا غزمور ساس لپاره د عاید یو شمن به هم ده
ازادي رادیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهی ودانی د تخریب پاړه راپور خپور کړی وو دغه ودانی چې شاوخوا 300 کال مخینه لري د احمد شاه بابا کور د اسونو تبیله او نوري ودانی پکې شامل دي د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماړی چل جنو منډیګک مینا برج د سپیروان غونډی میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابیدوته د پاملرنی غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت په هم ورخول شي. خود داونه ویل چې کله به د دې تاریخي ابیدې کار پیل شي. شریفه فیضی هغه هنرمند ده چې په ستن او تار هنري تابلوګانې جوړوي او په تیرو دوو کلونو کې دا هنر ډېر غوړېدلی دی. له دوی په واورو چې تر اوسه یې څومره تابلوګانې جوړې کړې دي.
کله چې دغه تحول راغلو نو په کور کېناستلو دا هنر مې مخکې زدهولو خو ډېر فرصت ورته نه ولو. ډېر کارو سره د باندې بوختو ځکه زه ښوونکی وم په یوه اداره کې هلته مې درس ورکولو. نو کله چې کور کېناستو یا ګانه وسیله چې د ما د زړه تنګون وسیله شوله چې زه د زړه تنګون نه خلاصه کړم زما دغه د ستنې هنر ولو. او داسې تصمیم مې ونیولو چې داسې یو شی وپنځومه داسې یو تابلوګانې د ستنې په واسطه جوړه کړم چې هغه تابلو یا هغه انځور په خپله خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د دمانې کوټې تدریس ته باید لاړ نه شو نور په یو ټولګي کې مې درس درلودلو. یو هغه راغله د ادارې د خانه چې همدا اوس تاسې ټولګی خوشې کوي تاسو لاړ شي. یعنی واقعا موږ ته ډېره دردونکي وه. کله چې زه کور ته راغلم دردونکي شیبه وه. شیبر صاحب نو هغه بیانولې راته اوس هم ستونزمن دي ډېر. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یوه سالمه بوختیا هم پیدا کړم او خپل غږ هم جګ کړم نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي د یوې ښځې ځنځیر دی که په لاس کې قلم دی ما ورته نشته کړل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه رئیس ته مې تر اوسه پورې تقریبا یو پنځه ویشت داسې انځورونه جوړ کړي دي. نور هم تر کار لاندې دي. د پنځه ویشت داسې انځورونه دي چې ټول جوړ دي او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغو کې ټولو کې د موږ د هېواد د غمزه پلی د موږ د ښځو ناهیلي د موږ د ښځو د حق تلفي دا ټولو غږ ما کوشش کړی چې دا غږ په دې انځورونو کې د ستنې په واسطه د خپل هنر په واسطه نورو ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د وروستیو دوو کلونو دي همداسې ده؟
مخکې مې وویل مخکې مې یو څه شته دي خو د هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول یعنې د خوښۍ انځورونه ول. د دوه کاله چې دي دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې دا زموږ محرومیت زموږ ستونزې زموږ اوسنی حالات په دې کې مې انځور کړی دی. نو دا دوه کاله مې د پنځه ویشت تابلوګانې چې دي دا کاملا مې همدو ته اختصاص کړي دي. مخکې هم ډېرې تابلوګانې لرم خو هغه یو خو وخت راسره کمو د باندې بوخته وم. بل هغه تابلوګانې نما د خوشحالیو پیغامونه دي کې ولکه د اخرو کې چې دي هغه ټول داسې تابلوګانې.
شریفه جان فیضی تاسې چې دا تابلوګانې جوړوي له څه څه کار اخلي؟ له عادي ستنې کار اخلي او له څه کوم ډول تاره؟
دا تابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کیږي چې هغه رقم ټوکر چې وي خو دا ډېره مهمه نه خو چې لږ داسې هغه وي پن ټوکر وي. یوه ستن ده چې د پتوزي ستنې په نامه یادیږي. یعنې پت په دې مانا چې د قالینې پت غوندې د کندل کی. دا عام تار چې په بازار کې پیدا کیږي د دغه تار په واسطه د دې کمال هم دا دی چې د شاله خانه کندل کیږي مخې ته هغه ښایست هغه کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل یې همدغه ستن ده او ټوکر دی او دا عام تار دی بازار کې دی موږ تاسو خویندې کار ته اخلي دغه تار باندې جوړه.
دغه پتوزي ته تاسو اشاره وکړه. دا پتوزي په عادتا په خو داسې جوړېدل سي دي کمان به وو په دې کمان کې به ټوکر نیولی وو او بیا به د شاله خوا کار کاو د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته
وکړه همدغه سی وو. فقط اوس یې زه کمان د ټوب هغه جوړوم را چوکاټي کله کوم بیا ورسته دې شاله انځور دې شاله خونه په کوم انځورم داسې نه کوم چې هغه تل رسامي کوم د خپل ذهن او یعنی کوم خپګان چې ما په زړه کې وی څومره چې زه ډېر یو خبره ته ډېر خپه شم هغه انځور د نورو د نظر زخونه شمه لای نور وای چې دا ډېر خپل راغلی څومره چې زه خپه وم او هغه باندې هغه خپګان وخت کې کار وکړم درې مره مې کې هغه شم ټول وای چې دا ډېر ښایسته شوی دی.
نو دا انځورونه واړه دي او کنه سایز څومره دی؟
غټ دی غټ وړه مختلف دي او بعضې یو لستنې ډېر غټ دي چې دا تعلیم زما حق دی جنګ بدرنګ دی افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره دا دي یو لستنې غټ دي. نور مختلف سایزونه نظر په غوڅه چې زه انتخابوم هغه سایز مې مغوته کوم. اوس مې مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده د کتاب ته قلب لویدلی دی او دی شاړولی د ژاړي مکتب چلی ده بکس پشا چولی ده اوس نه په دې باندې کار کوم یعنی دا ډیره غټه نه ده نظر هغه ذهن ته مې چې څومره انځور دی ومره اندازه
شریف جان فیضی تاسو مخکې دا خبره وکړه چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي چې وارلمخه رسامي ونه کوي نو دا توازن د رسم څنګه ساتي سخت نه وي
نه زه کله وخت داسې کوم چې ډیر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده کله چې ما به دا ورته جوړ کړو د اندازه یا د چوکاټ مې جوړ کړو بیا مې وکړه د توازن بیرس خراب شو اوس داسې کوم چې په اوله په ټوکر باندې مې د کارګو په واسطه یې ګندم لوی کارګو باندې په دې ما ورسته چې دا ټول کار مې خلاص شو
له هنرمندی آغلی فیضی څخه مننه. د میدان وردګ ولایت په ششګاو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته. دوی شاوخوا یو نیم زر عنوان کتابونه په دې کتابتون کې راغونډ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګاو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسه کې سونه شاګردان په عصري زده کړو کولو بوخت دي خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیستی تر څو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو تر څنګ وکولای شي ځینې سیاسي ادبي کلتوري اسلامي ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي د دغه کتابتون د جوړېدو دوه کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډیر یو نیم زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو پارسي او انګلیسي دي محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسول دی نوموړی وایي زیات لاملونه و چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو خو تر څنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پرېږدو چې هغه یې ګټه ورڅخه پورته کړي ښاغلی ودان زیاتوي په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینهوالو لپاره د زمینې برابرول او آشنا کېدل دي
له کتاب سره مینه نه درلودل وو د اضافي معلوماتو نشتون وو د تعلیم د سطحې ټیټوالی وو همدې ته ورته نور زیات لاملونه وو چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي
ودان زیاتوي د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده خو بیا هم د ادب او کتاب له مینهوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي د ولسی وګړو تر څنګ د یاد لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه زیاته ګټه اخیستې ده دوی وایي هر ورځ د خوش کتابونه په کلولي نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې تر څنګ د کتابتون په ودانۍ کې هر اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي
په یاد کتابتون کې هر اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډیرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو د ناآشنا کتابونو او د هیواد د نړۍ د مشهورو ادبي څیرو سره آشنا کړي یو او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي د کتاب او د ادب لمینوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره همکاري وکړي
محمد خالد همت بیا په دغه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي خو د ولسي خلکو تر څنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي
په یاد کتابتون څخه تقریبا دوه کاله کېږي چې استفاده کوو په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو نو د وزارت معارف او د ادب له مینهوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي
که یبې خواته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشټوالي سره مخ دي نو بلې خواته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي
له همدې راپور سره د خبري مجلې رانغاړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل